د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونو واوخت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیون ته رسېدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلی دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشری اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره پنه خښوي چې په دوی کې 15 میلیون خځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو لړل دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. او چاوي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي، مرستندوی شریکان 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1.4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندری ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تیفینکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چتره پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لومړی تست لوبه پای ته ورسېده. لوبه د کابل په وخت سهار 3:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د پرونی ورځې تر پایه وبخي. کوربه لوبډلې د نننۍ ورځې تر پایه 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 322 منډې جوړې کړې. دا تست لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راستراوسی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ورستوي ورختونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي مواشي وړي دي. داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې دا نو کومر کور سراب نه راغله په ټولو هغه درو کې نو دا بیا ډیر راغله قوی قوی سراب نه راغله.
د مور د ورځې په پلمه لڅومند سره خبرې کوو او د هیواد د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. په یو بل راپور کې په افغانستان کې اړو خلکو ته د وینو د ورکولو د ورځې مناسبت ته کتنه کوو.
چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي، د وینې ګروپ نه یې په هغه کې ټلیفون شمارې ورکې ثبتي، نو موږ کولی شو د وینې په ورکړه کې چا د چا ژوند وژغورو.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمایي کې به د سپورت نړۍ پروګرام واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. بلخوا یو شمیر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خپره شوی ویلي
بعد مرغه پک کسان شهیدان، اته ټپیان، دیرش استوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، څنګه و پلونه پنځه اتیا سربندونه هم ویجاړ شوي، اته سوه دوه دیرش څاروي او د یو شمېر کرنیزو ځمکو حاصلونه او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو ډلې رسیدلي او د سروې تر څنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوې. خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسېدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالي زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي. کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولی دی او شپږ جریبه کرنیزه ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه وه.
د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغلی. په ټولو هغه درو کې د سیلابونه راغلي خو دغه دوه درې چې انیس نومېږي او ګمتا نو دغه بیا ډېر قوي قوي سیلابونه راغلي.
په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په څلورویشتمه او پنځویشتمه نیټه ورښتونه وشي او له امله به یې سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له لس تر پنځویشت ملي مترو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په درویشت ولایتونو کې لس تنه مړه شوي وو او تر اتیا نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ زیانمنې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې تر پخوا ډېرې شوې دي. یو شمېر افغانان وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي، بلکې د دوی په وینا د میندو درناوی او د هغو د ستونزو اورۍ ته باید دایمي پاملرنه وشي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زه نه پوهېدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، وخت خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړي وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور مېرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای، او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافرې تړ شوې دي. د جمهوری نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ نه میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل وروستي راپور کې وایي چې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیون څخه 15.1 میلیون ته لوړ شوی دی. د دې راپور له مخې چې نن خپور شو، د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیون خلک د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو په نتیجه کې په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.1 میلیون افغانان هم پکې دي. سنا کاکار او په دې اړه جزئیات.
د ولایت ما د ولسوالی ما جنگ بسیار شدید رخ داد و ما به خاطر جنگ خواستیم جان.
د میرمن آزاده نومیږي چې له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وروستیو جګړو له امله خپل هر څه پریښودل او کابل ته کډه شوه، خو زیاتوي چې اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
واقعا
مو ته ډیره سخته وه، ځکه موږ هلته ځمکې درلودې، څاروي مو درلودل، دنده مو هم درلوده. دې ته اړ شو چې هر څه پرېږدو او کابل ته کډه وکړو. دلته مو کور هم نه درلوده، یو څه موده مو د خپلوانو کره تېره کړه او وروسته دې ته اړ شو چې کرایي کور ته ولاړ شو. اوس زه هم بېکاره یم او خاوند مې هم بېکاره دی، له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د غلي ازادۍ په څېر ډېری افغانان د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل کور، سیمه او هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هېوادونو کې بې ځایه شوي، چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک د زورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.2 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1,88,000 اوسل او په جرمني کې 1,80,000 افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو. هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. UNHCR کې مو هم ځان رجستر کړی. خوشپاک میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول زده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده. شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 5.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې تر څنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې هم ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزې ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښار 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوې چې دغه سیلی یا طوفان به د هند ګجرات له مندوینه د پاکستان تر کراچۍ ښار پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچه ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومترو پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي.
د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي ووسي سیلونه راووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جون 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیاي بیړنۍ حالاتو څنګه وای د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډیر اړتیا وي. بل خو یو شمیر کسان چې ناروغانی وینې ته اړتیا لري وای ډیر وخت د وینې د پیدا کولو پر مهال لستونز سره مخامخ کیږي.
مشکل لري ورور کله نه هر نه فائدہ کی گروپونه مختلف دي.
قیس یو له هغه کسانو ده چې ناروغي په متواتر ډول ویني تاړتیا لري. د هغه سونزو پاړغږي چې ډیر کله ورسره روختون د ویني بانګ او د ویني ورکون کی د مندنې په برخه کې مخکېږي.
چې زنګ ورته وشي یا کار کی یا مثال خبرې لبل چا سره روزانه یو وخت نه لري قسم قسم ستونزې پدې کې. مثال خبرې 500 سی سی کله زر سی سی خو ما ډاکټر دی هدایت مطابق بس وینه ورته چو او د خپل د مریض په روحیا باندې ډیره بد اغیزه کوي. چې مثال خبرې چې یو پایواز ورته وای چې د تا د وینه نه پیدا کی یا په نه پر پسې زما وینه ورته پیدا کوم دا مشکلات ټول سره تړلې دي.
دا شاید د ډیرو هغو کسانو د ژوند داستان وي چې د خپل ناروغ لپاره د وینې پیدا کیدو پر مهال د ډول ستونزو سره مخ شوي وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تاوتریخوالي ترهګریزو او ټرافیکي پیښو او بیلابیلو ناروغیو له امله پکې خلکو ته د وینې ډیره اړتیا پیدا کیږي. د وینې ورکولو په برخه کې د دې ستونزو یادونه داسې مهال کیږي چې د جون 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د وینې ورکړی، پلازما ورکړی، ژوند شریک کړی او ډیری وختي شریک کړی تر شعار لاندې نمانځي. په همدې مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د بیړنیو حالاتو برخې مشر اعلی ابو زید هم وایي د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډیره اړتیا ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي ابو زید پیغام خپور کړی چې پکې هغه وایي د سازمان هر میاشت د هیواد په کچه د وینې وشپېته بانکونو سره مرسته کوي او هر میاشت په سلور د شو ولایتونو کې نږدې 1500 د وینې کڅوړي ویشي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د وینې بانک رئیس په افغانستان کې د وینې اړتیا او ترخوای په دې اړه چې په کلنډي ډول څومره کسانو ته د وینې اړتیا پیښیږي او د وینې بانک په دې برخه کې څومره کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود روان کال دوغی میاشتې په 19 په افغانستان کې د وینی مرکزی بانک رئیس محمد ناصر صادق د تلاسمیان او روغی د نړیوالې ورځې د منځنې په مراسمو کې وویل له دوی سره سباندې 2000 داسې ماشومان سب دي چې په تلاسمی اخته دي او په پر لپسې ډول وینی ته اړتیا لري. خو له دې شمېر پرته امیندواره مېرمنو د تاوتریخوالي، ترافیکي او ترهګریزو پیښو او په نورو جلا جلا شکلونو وینی ته اړتیا پیدا کیږي. حخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي په ډیرو هیوادونو کې د وینې ورکولو خدمتونه له ننګونو سره مخ دي او تر خوایي کیفیت هم خوندي او ډاډمن نه دی. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه خبره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي د دوی له ستراتیژۍ یوه ده چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو سره د انساني پلازما شتون او کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینې ورکولو یو رضاکار بنسټ وینه ورکړی او ژوند وژغورئ مشر ډاکټر رضوان الله وقار وایي په افغانستان کې د وینې د ورکولو لپاره عامه پوهاوی کم دی او یو منظم سیستم نشته چې ناروغانو ته د وینې د ورکولو اسانتیاوې برابرې کړي.
زما په نظر کې چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي د وینې ګروپ نه په هغه کې نو هغه څوک چې د هغوی ته د ټلیفون شمارې ورکې ثبت وي نو موږ کولی شو په اسانۍ سره خلکو سره رابطه وساتو او موږ د وینې په ورکړه کې چا ژوند وژغورو.
د طبي څېړنو او د ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی هم کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
نن د خبرګولی د میاشتې 14 د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له تلین سره برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې هم ډیر مینوال لري. احمد ظاهر ته د نسلونو سندرغاړی وایي.
خوب می خوانم مرا
قسام محمد ظاهر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هنر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو ویشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دي.
احمد ظاهر یک الگوی از یک
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یوه بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسېدونکی واسي وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي.
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم چون وختي ګمک خو
زه اوس هم د احمد ظاهر لغه سره ډیره مینه لرم، ځکه کله چې ګمک وهل، کله چې سندری ویلې، ټولې په خوره خایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب مېستر اور تر اوس هیڅ هنجری او هیڅ غږ د هغه ته شه نه د ډکه کړي.
د احمد ظاهر سندری اواز په افغانستان پورې محدودې نه دي. د هغه سندری له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي.
میرا وی آسمانو لب
یوه تاجک سندرغاړی پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند. از دورانی که
زمک خلق له احمد ظاهر سره ډیر مینه لري، آن هغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو د ده سندرې به اوریدلې او ډیرې خوښولې. ډیرو سندرغاړو یې بیا سندرې ویلې. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولی شم ووایم چې که 100% نه وي نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره ویلې.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغږ او هنر به هیڅ کله مړ نشي. که هغه له فزیکي پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوي نسلونه چې هغه وخت هیڅ لا نه وزېږېدلي او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه زېږېدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یوه عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او آلویز پرایسلی هغه لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1975 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد ظاهر د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هېڅ خبر نشته.
قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د انجه بول خالی چې دیګا ماخام باران شوی ده، سیلابونه راغلی دي، دوی لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي، او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسو یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. والسلام. په احترام، زما ږغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت باورام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته. سړکار مې ډېر خراب دی. موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.